په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې په یوه بلې خبرونه کې مو زنه ریاست نوري هر کلای کوم. د خبرونه کې به واوري چې طالبان وایي د پنشیر په اړه د خبرو فرصت نور له لاسه وتړی او غواړي د پنشیر مسله په قاطع ډول حل کړي.
مذاکرات کو وخت تیر سوی دا موږ غواړو جدي اقدام وکړو ځکه نو غواړو سی په هیواد کې مو جلا یو جید نور هیواد لپاره ستونزه او جزیره وي.
د بشری حقوقو د څارنړیوال سازمان افغان اپنا غوښتونکو سره د اروپאי ټولنې پر چلند نیوکه وکړه. کابل ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې د رئیس د سفر په اړه په پاکستان کې د مهمو سیاسي ګوندونو غبرګونونه ښودلې دي. د اورزګان مرکز ترین کوټ اوسیدونکو خوښ دي چې ښاروالۍ له لارو ټولې امنیتي موانع لرې کوي.
خوشاله ځکه چې په خوا د کور په امتیکا کې به ونو د خپل کور ته نسو کولای.
د افغانستان د دولتي ادارو کارکونکو د طالبانو له ادارې غواړي چې ماشونه دي ورکړي. ولی په اورزګان کې ډیر خلک زیارتونو ته د شفا لپاره ورځي. او تاسو د ورکو شو عزیزانو د لټی پروګرام خولم لایخ پرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په پنچیر کې د طالبانو ضد مقاومت د ملي جبهه ویان فهم د شتیل طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړ. بشپړ خبرونه. په پنشیر کې د طالبانو ضد مقاومت ملي جبهه ویان فهم دشتي له طالبانو سره په جګړه کې وژل شو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په خپل فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي دشتي د وژنې خبر تایید کړی او هغه یو خبريال او د خبريالانو ملاتړ یاد کړی. ښاغلي دشتي په تیرو څو ورځو کې په پنشیر کې د جګړې د وضعیت او طالبانو ته د اوښتو مرګ ژوبلې په اړه معلومات له رسنیو سره شریکول. دشتي له تیرو شاوخوا درې لسیزو راهیسې د خبریالۍ دنده مخته وړله او څو کلونه د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې اجرایه مشر هم پاتې شوی. ښاغلي دشتي ته یو شمېر نږدې خبریالانو او د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو هم تیر ماخستن د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړل. طالبانو په کابل کې د یو مشهور دینی عالم عبیدالله متوکل او د هغه د یو شاګرد په وژلو کې د لاس لرلو تورونه رد کړل. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی متوکل او شاګرد څو ورځې وړاندې خطاف شوي وو چې پرون یې جسدونه وموندل شول. په خبر پاڼه کې دا کار د شریرې کړۍ کار بلل شوی چې د طالبانو په باور د تفرقې اچولو په هدف یې ترسره کړی دی. طالبان وایي استخباراتو یې د پیښې د عاملانو د نیولو هڅې پیل کړي دي. عبیدالله متوکل کورنۍ رسنیو ته ویلي د هغه جسد یې سر پرې کړی موندلای دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. مرکل دغه څرګندونې پرون یکشنبې خبرلانو ته وکړې او وی ویل موږ باید له طالبانو سره خبرې وکړو ځکه هغوی هغه کسان دي چې باید ورسره وغږیږو. غواړو هغه کسان چې د جرمني د پراختیایي چارو له ټولنو سره یې کار کړی او اوس د خطر احساس کوي له افغانستان نه وباسو. د جرمني صدر اعظم دغه راز ویلي هیواد غواړي له هغو نړیوالو بشرپالو سازمانونو سره هم مرسته وکړي چې د افغانستان دننه د بشري مرستو د همغږۍ چارې مخته وړي. له دې وړاندې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبوریل هم ویلي و چې د طالبانو له جوړېدونکو حکومت سره به د افغانانو د لاسنیوي په خاطر اړیکې ساتي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکارۍ او مرستو د دوام ډاډ ورکړی. مارټین ګریفیتس او ورسره مل پلاوی دا ډاډ پرون کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ته د کتنې په محال ورکړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی چې دواړو لورو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې سره وکتل. د نعیم په وینا د ملګرو ملتونو دغه استازي ویلي د مرستندویو هیوادونو په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر دی او درې ورځنی سفر په مخه افغانستان ته رسیدلی. پیټر مورر به دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو له جګړو او ناروغیو د زیانمنو شوو د لاسنیوي له مرکزونو لیدنه وکړي او هم به له خپلو همکارانو سره وګوري. پیټر مورر افغانستان ته له رسیدو مخکې ویلو:
I will visit ICRC operation.
زبر د سره صلیب فعالیتونه وڅارم او هم بل افغانانو سره خبري وکړم چې د هغوی لنمحاله متوسطې او اوږدمحاله غوښتنې څه دي. له چارواکو سره به هم وژغېږم څو د یقیني سي چې دوه اړخیز بے پرې او خپلواک بشري عمل به زموږ د کار اساس جوړوي او کار به مو پراخېږي.
د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي افغانان له څلوېښت کلونو جګړو سخت کړیدلی او اوس بیا رغېدو ته کلونه کار غواړي. د مرستندویه کمیټې ډاټ ښودلی چې د افغانستان په بیا رغونه کې به ونډه اخلي او مرسته به کوي. په غور کې د یوې پخوانۍ ښځینه پولیسو د وژل کېدو پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر غبرګونونه راپارولي. د نګار په نوم دا میرمن چې کورنۍ ویلو مینځواره هم و وړ مشبه په غور کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوې ده. د هغې د تره زوی پیر محمد پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې درې کسانو یې د تره لور له پولیسو سره د همکارۍ په تور په ډزو وژله. د غور لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر نیک محمد حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دې تړاو دوه تنه نیولي او پلټنې ترې پیل کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پیښې تر شا د چا لاس دی، خو یو شمېر لویدیځو رسنیو د خپلو سرچینو په حواله طالبان د دې پیښې اصلي عاملان بللي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او زنی نور خبرونه غړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبانو د پنځیر د جګړې د پاترسول لپاره د خپل مخالفانو د خبرو وړاندې زرات کړ. طالبان وایي اوس د خبرو فرصت لمنځه وتلی او غړي د پنځیر مسله په قاطع ډول حل کړي. احمد مسعود چې پنشیر کې د مقاومت ملي جبهې مشرکوي پرون ویل ک طالبان له اندراب او پنشیر نه خپل ځواکونه وباسي دوی به خبرو لاره غوړه کړي. تفصیل له صدر الدین پرپورت کې.
طالبان وایي په پنشیر کې د دوی مخالفینو د خبرو لپاره ورکړل شوی فرصت ضایع کړ او د دوی پټکو اوس د خبرو وخت تیر شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل دوی نه غواړي چې افغانستان کې د دوی ترڅنګ د واک یو بل جزیره هم موجوده وي.
اوس د خبرو او مذاکراتو وخت تیر شوی دی. موږ غواړو جدي اقدام وکړو ځکه نه غواړو چې په هیواد کې مو جلا یو ځای د نور هیواد لپاره ستونزه او جزیره وي. او د خبرو لپاره موږ کامل فرصت ورکړی وو، متاسفانه استفاده ځینې ونه سوه. د پنچیر ولایت علما کرام قمندانان او سپینګری شاهدان دي. موږ مقرر ډول هغوی وسیله کړل د دې لپاره چې دا موضوع حل سي، ولې ځینو کړیو سې جنګي وخت هغوی موافقه ونه کړه. اوس د دې وخت تیر دسې بیا خبرې وسي، نور قاطع اقدام کوو او دا ستونزه باید نهایي حل سي.
طالبان دا خبره د احمد مسعود د وړاندیز په مقابل کې کوي، هغه چې ځان د دویم مقاومت د جبهې مشر بولي. ښاغلي مسعود پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل د پنشیر د مسلې د سولېس حل په هدف کابل کې د دنی علماو د سپارښتنو هرکلای کوي. مسعود ویل ک طالبان خپل ځواکونه د بغلان لاندراب او پنشیر وباسي، د دوی ځواکونه به حمله مقاومت لاس واخلي او خبرو ته به حاضر شي. د پنشیر په جګړه کې پرون طالبانو د پرمختګ ادعا وکړه او ویل چې د غلطه غنی ولسوالۍ لاندې کړي او په مرکز بازارک کې جګړه روانه ده. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت سرچینو هم رسنوی ته ویلي چې طالبانو ته یې غنه مرګ جوړ اړولې او د هغوی د پرمختګ مخې نیولې ده. دا چې په پنشیر کې تر ډیره مخابراتي اړیکې کار نه کوي، نو دا هم سخت ده چې هلته د روانو حالاتو کارا څرک ولګيږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي په ژر تر ژره پای ته رسولو ټینګار کړی. ګوتریش په یو راپور کې چې یو کاپی فرانس پریس اژانس ته رسیدلې پر طالبانو او د جګړې پر نورو اړخونو غا کړی چې لزغمه کار واخلي او بشري مرستو ته زمينه برابر کړي.
ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپای ټولنې پر چلند نیوکه کړې. د سازمان په یو راپور کې ویل اروپای ټولنې پناه غوښتونکو سره د همدردی پر ځای هغوی ته ویلي چې د هیوادونو کې د پناه اخیستو فکر له سره وباسي. بلورته د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هیله څرګنده کړې چې ګڼ هیوادونه به افغان کډوال ومني. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د هغو افغانانو په وړاندې د اروپای ټولنې چلند ورته د منلو نه دی چې د طالبانو له ولکې تښتېدلې او اروپا کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د دغه سازمان په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی، اروپای ټولنې کډوالو سره د همدردی پر ځای هغوی ته ویلي چې دغو هیوادونو کې د پناه اخیستو سوچ هم نه کوي. هیومن رائټس واچ خپل راپور کې د اروپای ټولنې هغې غونډې ته هم اشاره کړې چې د اګست په 1 ترسره شوه. راپور کې راغلی دی غونډه کې د اتریش، ډنمارک او چک جمهوریت استازو ویلي چې د افغان کډوالو له اوسنیو کوربه هیوادونو سره باید مرسته وشي چې هغوی ومني. د دوی اشاره ترکیه، ایران او پاکستان ته ده چې دا مهال میلیونونه افغان کډوال پکې دی را دي. جرمني ویلي چې افغانانو ته پناه ورکول شي د نړۍ په کچه نور کسان هم نه قانونه کډوالۍ ته هڅول کیږي. روسته لدې چې طالبان کابل ته نه نوتل لزګونه زره کسان پر هوایی ډګر ورمات شول چې ځانونه بهر وباسي. امریکا ویلي د تخلی عملیاتو پر مهال چې شاوخوا 2 دوام وکړ، څه باندې 1,23,000 کسان له افغانستانه وایستل شول. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي لا هم لزګونه زره هغه افغانان پاتې دي چې غواړي له افغانستانه ووزي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پر راپور کې راغلی 2 افغان پناه غوښتونکي لا هم د پولانډ او بلاروس په پوله کې گیر پاتې دي، په داسې حال کې چې کروشیا افغان پناه غوښتونکي بیرته بوسنیا ته لیږي. د اعتراض کې یونان هم د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر پوله دیوال بشپړ کړ. بل لورته د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون خپله وینا کې هیله وښوده چې ګڼ هیوادونه به د افغان پناه غوښتونکو هرکلی وکړي. د ټینګار کړی چې هیوادونه باید د هغو افغانانو ساتنه وکړي چې د یو نوي ژوند په لټه کې دي.
ژوند
آزادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د سهار ته بجې او 14 دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو او رسپانو ته کتنه کوو.
د بریتانیا انټرنیټي خبرونه میل آنلاین پرون یک شنبه په پنځیر ولایت کې د وسلوولو طالبانو د پرمختګ او د یو امریکایي جنرال د خبرداري په باب لیکنه خبره کړې ده. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی خبرداري ورکړې چې افغانستان شای له کورنی جګړې سره مخامخ وي چې دا به د ټروریزم بیا چوکیدو ته ډیره زمینه برابره کړي. شغلی میلی په دې اړه هم شک څرګند کړ چې طالبان به چې هڅه کوي له چریکي ځواک څخه په یو حکومت بدل سي خپل قدرت ټینګ وساتلی سي. وسلول طالبان چې 3 مخکې د افغانستان پر زیاته برخه ولکه ټینګه کړې ده تر اوسه د حکومت په تشکیل نه دي بریالي سوي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د کابل، هرات، کندهار او بلخ ولایتونو ترمنځ د داخلي الوتنو د بیا پایل په اړه لیکنه خبره کړې ده. چارواکو د یکشنبه پر ورځ ویلي دا الوتنې په داسې حال کې کیږي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم کار نه کوي. ورسپانې لیکلي داخلي الوتنې په داسې حال کې بیا پیلېږي چې له افغانستانه د نړیوالو الوتنو د پیلېدو لپاره هڅې روانې دي چې دا د بشري مرستو رسولو لپاره یو کلیدي اقدام ګڼل کیږي چې په دې توګه به افغانانو ته له افغانستانه د وتلو لار هم پرانیستل سي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د داخلي الوتنو بیا پیل د دې سبب کیږي چې طالبان پر ملکی ادارو خپل کنټرول پیاوړی کړي، ځکه دغه ډله له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د نړیوالو بیباوري په بهر کې د افغانستان د دولتي شتمنیو کنګل کېدل او د خپلو جنګیالیو د غوښتنو پوره کول چې دوی لسیزې جګړه کړې ده له عمده ستونزو ګڼل کیږي. د امریکا آنلاین خبرونه بزنس انسایډر بیا د افغانستان په څو ښارونو کې د ښځو پر لاریونونو لیکنه خبره کړې ده چې د کار، تعلیم او په ټولنه کې د شراکت د حق لپاره لارو سړکونو ته راوتلې وي. څو تنه ښځو د شنبه پر ورځ په کابل کې سولیز لاریون وکړ، خو ویل کیږي طالبانو د هغوی د تیتو پر کولو لپاره وشکی بهون کی گاز وکاروه او یو شزه شکاریدل چی مخې پوینو لړلای دی. د بزنس انسایډر په لیکنه کله چې طالبانو څه باندې درې اونۍ مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ګڼې ښځې خپل مبهم راتلونکي ته اندېښنه لري. لیکوال زیاتوي که څه هم طالبانو ویلي چې ښځې به کولی سي په ټولنه کې له شریعت سره سم برخه ولري، خو فعالانو خبرداری ورکړی چې تیرو تجربو ته په پام سره د شریعت له مخې د دوی حقونه غلط تعبیر سوي دي.
د دولتي ادارو کارکونکو د طالبانو له ادارې غواړي چې تنخواوې دې ورکړي. د افغانستان مالي وزارت چارواکي وایي د یو شمېر وزارتونو کارکونکو ته د تنخواو په ورکولو کار روان دی او ډېر ژر به په دې اړه اجراءات وشي. نور په دې رپورټ کې
داود د پوهنې وزارت کارکونکو کوي دی وایي پر وخت خپل معاش د نه ورکولو له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دته د خپل کورنۍ اتو کسانو سرپرستی ورلغاړې ده. وای د طالبانو له راته ګوډان دی په منظمه توګه له حکومت خپل تنخوا تر لاسه کوله، خو اوس چې له میاشتې شل ورځې تیریږي د تنخوا دره کې نشته. د طالبان غواړي چې د دولتي کارکونکو د تنخوا ورکولو په اړه دې ژر تر ژره اقدام وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. یوازې داود نه، بلکې په زرګونو نور دولتي کارکونکي له ورته برخلیک سره مخ دي. یو شمیر نور دولتي کارکونکي بیا وایي د بانکونو محدود فعالیت هم ورته ستونزې جوړې کړي، ځکه دوی نشي کولای له 40,000 افغانۍ او 200 ډالرو ډېری پیسې له بانک وباسي. په ورته مهال د افغانستان مالی وزارت وایي د یو شمیر وزارتونو کارکونکو ته د معاشونو په ورکولو کار کوي. د یاد وزارت مطبوعاتي برخې امیر تمیم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت اړوند مالی او اقتصادي کمیسون کابل بانک ته د تنخواو د اجرا کولو لپاره یو مکتوب استولی دی.
پدې تړاو عملان کار روان دی. څو ژر تر ژره د یو شمېر وزارتونو کارکوونکو ته معاشونه چې لومړیتوب لري ورکړو. د نورو وزارتونو کارکوونکو معاشونه ورکړه باندې هم کار روان دی.
د وای د پوهنې لوړو زده کړو مالی زراعت او عامه روغتیا وزارتونه یې لومړیتوب دی. ښاغلی حیدری وایي چې تر راتلونکې اونۍ به یاد چاره ترسره شي، خو تر ډیره د بانکونو فعالیت پورې تړاو لري. د زمري میاشتې له 14 نیټې راوروسته چې طالبان کابل ته ننوتل، ورسره هم مهاله د دولتي کارکونکو معاشونه ځنډول شوي، چې دا چاره د ډیریو لپاره په اقتصادي ستونزې بدله شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
وړاندې به کابل ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې د مشر د سفر په اړه په پاکستان کې د مهمو سیاسي ګوندونو له غبرګونونو خبر شي، خو بیا هم د افغانستان په داخلي موضوعاتو کې تمکیګ د ورزګان مرکز ترین کوټ اوسیدونکو خوښ دي چې ښاروالۍ له لارو ټولو امنیتي موانع لرې کوي. د ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغو موانعو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې.
دا د ترینکوټ شاروالۍ موټر او کارکون کې دی چې د طالبانو په غوښتنه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د ولایت مقام مخیته هغه موانی لری کوي چې د کیر دولت د چارواکو لوري د ولایت مقام مخیته د امنیت د تامین په مخې شول سوی او دغه موانی په شودلو سره دوه پرېی سړکونه هم تړل سوی و. د ورزګان ولایت د ترینکوټ شاروالۍ مسولین وای هو ډې کړی دی چې د تیرو شلو کلونو په موده کې بنسوي فرعي سړکونه او لارې چې تیر حکومت د ځان د امنیت د تامین لپاره بندي کړي وي د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د ترینکوټ شاروالی مرستيال عبدالجلیل سمیم وای په پیلسوی کمپاین کې به لومړی د ولایت مقام مخې ته غځېدلې سړک چې د دولت له لوري مخ کې تړل شوی وو خلاص به کړي.
می موانی چې پرتیوی دلته د ولایت په مخ کې او یا د امنیتي ملي په مخ کې چې می موانی پرتی دي دا موانی موږ وسلی ریکو دا موانی د دې لپاره ریکو چې یو خو خلکو ته سهولت سي لارې خلاص سي او بل د دې لپاره چې هغه دکانداران چې دلته دکانونه لري یا هغه د دکانو مالکان چې دلته دکانونه تخریب دي هغه به پر هغه موم رغدا دي چې خپل دکانونه د جر ترجره جوړ او آباد کې تر څو زموږ شاش کولا پیدا کی.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت خلک هم د غډول پریکړو ار لیکوی او زیاتور ته خوشبیندی. د دغه ولایت دوه وسیدونکو یې سانولان یکزاد او حکمت الله شنا ازادي راډیو ته داسي ویل
خوشاله زکه چې په خو د واغ کور په هغه متکا کې به ونه د خپل کور نه سوک لاله خپل کور د غس نه تور ولاړو یا په کې راو چاتور کوله نه غوځ نه ولای نو سه متکې د لارې سره لاس ولې نو کورونه لاس ولې ورسره مرسته کوله چې کور ته واسه مرسته کوله چې خپل کور څخه مثال د نږدې ویني مثال یو تور سره د خپل کور لارې لاس ولې متکې ټوله سره لاس مخې د لارې ټوله بندي وي ډیر خلک سره په مشکل کې
و. طالبان سم هم دغه غشتنه ده او هم دغه سنمي د شاروالی د کوم مسلین سمیام هم دغه غوښتنه ده چې باید دغه موانی ایسته کې او د خلکو پر مخ باندې لار خلاصه کې.
لادی ټولو سره سره د غراز د ورزګان ولایت خلک له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې له هر څه د مخه دي دولتي ادارې ورته پال کړي ترڅو د دوی شته ستونزې حل ته واري سي.
د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید دوه ورځې مخکې کابل ته تللی وو. د اګوست له 15 رئیس چې طالبانو کابل نیولی د افغانستان ته د یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي لومړنی سفر رو. د ټولنیزو شبکو افغان کارکوونکو د جنرال حمید پر دې سفر سخت غبرګونونه ښودلي. نړیوالو رسنیو هم په خپلو راپورونو کې ویلي چې د جنرال حمید سفر افغانستان ته ښیي چې دوی د طالبانو ملاتړي ول. دا چې د پاکستان د اپوزیسیون مهمو ګوندونو کابل ته د جنرال حمید سفر څه ډول ارزولی نور به زموږ د مشال راډیو د همکار مجید بابر پر رپورټ کې واوري.
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټننت جنرال فیض حمید د نایلان شیف سفر پاړه که یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود خبرګون رامنځته شوی نو بل خوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه دا سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکي حکومت جوړښت سره تړلی. خو د سپتمبر په 14 کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبریالی لینسی هلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغله. خو د خبریالی لینسی لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پوښتنې ځواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي. کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه څه نه دی ویلي. خو د سپتمبر په 15 تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو سره خبرو پر محل د یو پختنی په جواب کې وو ویل
جنرال فیض اگر کابل گئے
جنرال فیض ک کابل تتللی دی نو هغه یو هوخیار سړی دی او هند ته والی تکلیف دی چې سهار مخام پر تفسیری کوي والی له دینه مخ کې امریکایان قطری او برتانویان نه دی تللی. کله پاکستان د عظیم ترین استخباراتي ادارې مشر کابل تتللی نو دا خو ښه خبره ده.
شیخ رشید واضح نه کړا چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا صدا خو هندی ورسپانې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ عام مبینه اختلافات ختمول دي. دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري. د سپتمبر په 15 د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبیق نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي که هغه په پوځي وردی کې وي که شیروانی کې وي که پرتوک کمیس کې وي او یا پتلون کې وي که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د حق او بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کېدای شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي نو دا یو بشردوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته.
خو د ملت پالا او امین شلګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15 لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د آی ایس آی د مشر سفر ډیر پختنی راپورته کړی دی.
ټول دنیا نظر لري افغانستان ته او بیا د پاکستان زمنګ د آی ایس آی مشر تک دا یو ډیر لوی سوال دی. پر وختي د زمنګ د وطن دلته سیاسي نمائندگان چې کم دي نو هغه سلیکټډ دی او
سپتمبر په 15 د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د ګوندی هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی.
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګوان کې دا کله د حالات خرابېدل ولي کا پوره مانی کا څه شی وي او ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي. هغه دا څه تل چې هغه افغانستان یا د یو داخلي امور چې دخل اندازي وکي عادي تل چې کوم سکیورټي سچويشن دی وګوري خپل چک کی سپوزیشن دی او سره میټینګ وسی وګوري پکاور چې وزیر خارجه خبرې ورته تل وي وزیر خارجه چرته دی اوس وزیر خارجه کله وي اوس دا ویزه تلاړو ترکمنستان ته غریب انتله او لور یاتلو
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په 1300 کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او ګوندی هیوادونو سره خبرې کړې. پاکستان د سپتمبر په 15 هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو. خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغه الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوند پاکستان د افغان طالبانو ملاتړ دی.
سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ شمیر جنرال فیض حمید د ایسای په دی مشر په دوره باندې ډیر زیات حبکان ښکارا کوي او د افغانستان په کورونو معاملو کې د مداخلت ګرځي دي. نو زمان دا زاله چې پاکستان نوران دي نه په افغانستان په دې مسله کې ډیر بجات بدنام شو زداوام چې د دې دورې نه د پاکستان غ بدنامي چې کومانو پاره کې نور حساب او شو نړیوالي رسنۍ په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کول نه غي نن تصدیق شو.
د اگست پر 15 د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته. طالبان په بیا بیا وایي چې ډیر ژر به حکومت اعلان کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه تاسو خوش خبرې کومه د کونړ ولایت څخه. زما خیال او خواهش دی ټول مسلمانان نه دادې چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح ژوندګي ژوندو دو علماء د امارت اسلامي نه دا دغه دی چې متعدد د الله او د الله د پیغمبر رفتار دې خلکو سوو کی او د چي نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشاله وي. مونږ مرود دې دنیا نه څو علي الله ته پوس کی اورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکل ده. زما خواهش دی ګران علماء نه داده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او خوب برخورد وکي او چې هر څه کړی وي الله رب العزت ته جواب وي قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. موږ مسلمانانی په هغه باندې عقیده وکي منډه ترلې مو وایي دین از می مرا ولې شي نه مقامت کوي مسلمانانی وي د الله نه ویریږي ټول ورونو نه خواهش ده چې د عزت او د ابرو جون شروع کوي یو بل تر مصیبت مرسوي او علماء خو ډیر مسئول ذکر دي دې په قران او زمشان کوی دې په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې پوی دي نو دوی چې د الله او د الله د پیغمبر د لارې نصر کشي وکینو ډیر سخت جواب دی.
افغانستان د وسنی نظام ته دا غټي غټي خوشتي وو دا په ډیر تکلیف جوړې سوې دي ډیر مصرفونه پر سوې کې یو ځای کښې دي په یو رودو په یو ځای کې کلونه پر جوړې دي یلا خلک ماتی دي او مسلمان د پاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دا خوشتي چاته نور کې دا یو وخت په یو باغی او په یو رود او په یو والی کې خیر دی هم پلونه پر جوړیږي او دا ډیر شی دی هم دا چې دی ورودو په بلوته چې خیر دی او په پر باندې دی هم ځکه بیا د خلکو د نوري.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې نظرونه د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې پریخو کورمو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل اندرته خبرو
خوږاتورز دا ش زارت د غشت پر ورسه میخ مراو پښتاک مو دوه مرتبه چې د غشت درمشه
دا چې ولې په روزګان کې ډیر خلک